پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در عزت مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د مشرانو جرګې رئیس خبرداری ورکړی چې د سولې په هڅو کې دی، پر پاکستان د حکومت لخوا ډیر باور نه کیږي، او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د انتقال د پروژې په اړه راتلونکې غونډه دوه میاشتې وروسته په کابل کې جوړیږي. د روانې خپرونې په لنډه خبري برخه کې په دې اړه راپورونه خپرو، او په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام تر سره اوسئ. خو لهغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سولې په خبرو کې پر پاکستان باور نه لري. د پروان ولایت په یوې دیني مدرسه کې یو شمېر زده کوونکي مصموم شوي دي، او د پاکستاني به محکمې پرون د پنجاب د والي د قاتل لپاره د مرګ سزا تایید کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سولې په خبرو کې پر پاکستان باور نه لري. فضل هادي مسلم یار وایي د هم د سولې او ثبات پلوی دی، خو په دې مسله کې د پاکستان پر رښتینولۍ باور نه لري. شاغلی مسلم یار وایي د پتیر وخت کې له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ ته په پام سره لدی پلو اندیشنه لري. مسلم یار له ریټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې باید له پاکستان څخه ضمانت او ډاډ ترلاسه کړي چې که طالبان د خبرو میستکښینی، نو اسلام آباد به په افغانستان کې د خپلې نیابتي جګړې لپاره له نورو افراطي ډلو کار نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې. د پروان ولایت په یوې دیني مدرسه کې یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. چارواکي وایي په جبل سراج ولسوالۍ کې د بزر غفاري مدرسې زده کوونکي پرون ماښام د ډوډۍ خوړلو پر مهال مسموم شوي وو. یو زده کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دای چې زګات شو دی
کولای سات نفر بود
کوم دی وای په ډوډۍ کې کوم شی اچول سوی وو. موږ ټول سل کسانو او ټول موسمون سلو د سلور دشتنو وازه شنه وه. هغه رښتون دی انتقال سوی دی. سیمه ایز چارواکي وای د پیښې پاړه سیړنی روان دي. په جبل سراج ولسوالۍ کې د بزرغ غفاري مدرسه د پروان ولایت تر ټولو ستر دیني مدرسه ده، او شاوخوا شپاړه سو زده کوونکي پکښې پز د کړو وبخ دي. د فراه ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو نومول سوی ولسوال او لږ لس نور وسلوال وژل سوي دي. د چارواکو په وینا پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په بلابلوک ولسوالۍ کې سخته جګړه سوې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړې په شیوان او خواجه خزر سیمو کې سوي وي، او د ملي پوځ دوه سرتیري هم پکښې وژل سوي دي. د ملي پوځ د دوهم نمبر لیوا ویان محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دو نفر از
پرسنل
دلیر اردو ملی شهید و دو
نفر دیگه مرده. دوی د ملی پوز دوه تن زړور پرسنل شهیدان او دوه نور ټپیان شوي دي. د څلور ساعتونو سخت جګړې په جریان کې د وسلوال مخالفینو دولس کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي په دې کې دولس وژل شوو کسانو کې په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو درې تنو قمندانان هم شامل دي. بیا هم اشاره غلاست. د پاکستان ایبی محکمې پرون د پنجاب د والی د قاتل لپاره د مرګ سزا تایید کړه. د اسلام آباد سری محکمې د دوشنبې په ورځ د پخوانی پولیس او ساتونکي ممتاز قادری د معرفي غوښتنه چې په 2011 میلادي کال کې په اسلام آباد کې د پنجاب د وخت د والی سلمان تاثیر په دوزو وژلې و رد کړه. قادری د سلمان تاثیر شخصي ساتونکي و. قادری په خپل جرم اعتراف کړی، خو وای والی ځکه وژلې و چې په پاکستان کې دین ته د سپکاوي د قانون د لغوه کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد سری محکمې دوه قاضیانو په قادری باندې د تروریزم لګیدلې تورونه رد کړل، خو د سلمان تاثیر د قتل په جرم یې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. سپینې ماڼۍ د یو شمېر جمهوري غوښتونکو سناتورانو هغه هلې ځلې غندلې دي چې د دوی په وینا د ایران د اټومي پروګرام د خبرو په مخ کې خنډونه اچوي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند 26 وکیلانو د دوشنبې په ورځ ایران ته یو پرانیستی لیک واستوه چې پکښې لیکل شوي دي کانګرس د نړیوالو تړونونو په تصویب کې ونډه لري، خو د ولسمشر بارک اوباما د کار مده د 2018 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسیږي. سناتورانو همداراز لیکلي هره معامله چې کانګرس نوي تصویب کړې بل ولسمشر یې شایع لغوه کړي. د سپینې سپینی مانی ویان جاش ارنست دا لیک دا ولسمشر اوباما دا بحرنی پالیسی دا ناکام کول لپاره دا گوندی سیالوی دوام و باله.
I would describe this letter as the continuation of a partisan
د دیلیک پارز ما تعریف دادی چې دا د ګوندی سیالۍ د دوام ستراتیژي ده چې د بهرنی پالیسی او په ټول نړۍ کې زمر د هیوا د ګټو د پرمختګ د ملکول په برخه کې د ولسمشر د صلاحیت ځانمنول هدف دی. ارنست ویل د سناتورانو لیک د تهران پر د پروګرام په اړه د معاملې په مقصد د خبرو اترو په هڅه کې لاسوهنه ده. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر اونۍ د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې ولسمشر اوباما له تهران سره د یوې خرابې معاملې لپاره خبرې اترې کوي. کوردیز ځواکونو د عراق په شمال کې چې د تیلو پراخې زیرمې لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له سیمې ایستلې دي. د سیمې امنیتي شورا پرون په یو بیان کې وویل چې کوردیز ځواکونو د کرکوک په جنوب او لویدیځ کې شاوخوا 100 کیلومتره مربع ساحه له داعش څخه نیولې ده. بیان په دې نښته کې د داعش د 100 وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. تورن جنرال عمر صالح حسن وویل د ځواکونو د داعش وسلوالو کم مقامت سره مخامخ شول. ویل سوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بمباری وکړي. د اسلامي دولت وسلوال هڅه کوي په تکرید شار کې چې د بغداد او کرکوک ترمنځ پروتي خپل واک ټینګ وساتي. د امریکا متحده ایالات وای د دوی شاوخوا 1500 را دی پوځي چنګونه هلیکوپټر او نور مهمات لاتو یا مرکز ریګات رسیدلې دي. د امریکا دفاع وزارت پر نوول د مهماتو د ځای پر ځای کول په اتلانتیک اطلس کې د امریکا د پوز د عملیاتي و برخه ده چې د روسي د مخ پر زیاتیدونکو تهاجمي کړنلارې لامل د ناتو د وغړي هیواد پر وړاندې سمجمنه څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت دغه رازول پر اتلونکو ونی کې به د امریکا د دریمې پولې پرقې د جنگلي وا شاوخوا 3000 عسكر سمیته ورسیږي او د درې میاشت لپاره به هلته پاتوي. دا ځواکونه به په استوانیا، لاتویا او لتوانیا کې چې د ناتو غړي هیوادونه دي د څو هیوادونو روزنیز ماموریت کې برخه واخلي. او هغه الوتکه چې د لمر د انرژي په واسطه الوتنه کوي پرون خپل 12 ساعت الوتنه په بری سره پرکړه. د الوتکه چې سورلاس امپلس نومیږي د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر څخه پورته سوې وه او له الوتنې وروسته د عمان په مرکز مسقط کې ښکته سوه. په راتلونکو 15 میاشتو کې به د الوتکه د ځمکې له یوې وچې نه بلې ته په اسانۍ سره الوتنې وکړي. د نړۍ له یوې برخې نه بلې ته د الوتنې پر مهال لکه د آرام سمندر له پاسه به د لمر د انرژي د دې الوتکې الوتنې پرله پسې 15 یا 16 ورځې دوام وکړي. د دې الوتکې وزنونه د جمبو جیټ سترې مسافر وړونکي الوتکې د وزرونو دوه برابر اوږده دي، خو وزن یې د یو کوچني موټر په اندازه دی. دا د افغانستان اړون خبرونه له مسجد
سمغاګله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لاغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د سولې په خبرو کې پر پاکستان باور نه دی پکار. فضل هادي مسلمیار له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتي چې باید له پاکستان څخه ضمانت او ډاډ ترلاسه کړي چې که طالبان د خبرو میز ته کښېني نو اسلام آباد به په افغانستان کې د خپلې نیابتي جګړې لپاره له نورو افراطي ډلو کار نه اخلي. مسلمیار دا څرګندونې له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې کړي چې جزئیات جنقه الکوزای اوروي.
په داسې حال کې چې د پاکستان، چین او عربي متحده اماراتو په همکارۍ په افغانستان کې د سولې هلې ځلې په جدیت سره روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار خبرداری ورکوي چې جمهور رئیس اشرف غنی باید د سولې مسله کې پر پاکستان زیاته تکیه ونه کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په تېر وخت کې د طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ ته په کتو په دې اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. ښاغلی مسلمیار وایي دی په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي، خو د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت زیات باور نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي جمهور رئیس اشرف غنی باید له پاکستان نه تضمین ترلاسه کړي که چیرې طالبان د سولې خبرو ته کښېني اسلام آباد به په افغانستان کې د خپلو مقاصدو لپاره له نورو افراطي ډلو څخه کار نه اخلي. رویټرز آژانس د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاحکار رنګین د فر سپانتا څرګندونې هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو په دې پروسه کې د پاکستان د ونډې په اړه اندېښنه لري. ښاغلی سپانتا وایي د پاکستان پوځ او استخبارات د طالبانو تر شا ولاړ دي او دې مسلې تر یو حده ناهیلی کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت بیا وایي پاکستان د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ژمن دی. د جمهور رئیس ویان په دې اړه ویلي د پاکستان پیغامونه او وروستۍ کړنې ښیي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته متعهد دی. په عین حال کې د افغانستان استخباراتي منابع وایي د طالبانو غورزنګ تر ډیره حده ځپل شوی او یو شمیر جګپوړو او مهمو قمندانانو د ملا عمر د مشرتابه په اړه چې له 2011 کال راهیسې نه دلیدل شوی پوښتنې مطرح کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مشرانو د جرګې د رئیس له څرګندونو وروسته د بل راپور تاسو وړاندې کوو. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د انتقال د پروژې د مشرتابه پلاوی یویشتمه او د تخنیکي ډلې نه ویشتمه غونډه پر راتلونکو دو میاشتو کې په کابل کې په پام کې ده. دا خبره د قانون او پټرولیم وزارت ویاند رفی صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت چارواکي ویل ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو اترو یو وشتم پړاو په دوو راتلونکو میاشتو کې ترسره شي. د خبرې اترې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان د پټرولیم او تیلو د وزیرانو ترمنځ کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل موږ په دې اړه دوه ډوله غونډې لرو. یو د ګازو د دې پروژې د مشرتابه د هیئت غونډه ده چې پکې د څلور وړو هیوادونو د تیلو او پټرولیم وزیران برخه اخلي، او دویمه غونډه د دې پروژې د تخنیکی هیئت غونډه ده. خغلی صدیقی وایي د ګازو د پایپ لاین د دې پروژې د مشرتابه د هیئت د شلمې غونډې کوربتوب د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کوو، او یو ویشتمه غونډه یې دوه میاشتې وروسته په کابل کې جوړیږي. له دې سره په یو وخت د هندوستان د تیلو وزیر درمندر پرادن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د پایپ لاین د غځولو پروژه په وروستي پړاو کې ده او ډېر زر به یې تړون لاسلیک شي. د هندوستان د تیلو وزیر زیاته کړې که چیرې دا پروژه بشپړه شي هیواد به یې اړ نه وي چې د نفتو له درکه د خلیج پر هیوادونو تکیه وسي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبو مخکتنې ته غوښ شي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د سولې هڅې د پاکستان د کړو په اړه د افغانانو زخمونه تازه کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي اکثر افغانان په عمل کې د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ورسپانه لیکي د جګړو په ډګر کې د طالبانو د یو کال بریاو وروسته که د خبرو اترو یو بهرنی چینل هم پرانستل کیږي ډېر چارواکي د روانو هڅو لپاره ډېر مهم بولي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې د دغسې یو امکان د برابرولو نښې څرګندې کړي او ویلي دي چې په یوه یا دوه اونیو کې به له طالبانو سره ابتدایي خبرې پیل شي چې دې مسلې د غني ملاتړي خوشحاله کړي دي. خو د نیویارک ټایمز په وینا که څه هم د ولسمشر د هڅو په اړه له پایله شکونه موجود و، خو ډیر افغانان بدګمانه دي او دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر په څه ډول خپل پلان ترتیب کړی او هغه عملي کوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځ به چې وسلوال طالبان یې روزلي او په وروستیو کې ورسره د لیدنو کتنو لړۍ تیزه شوې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په وروستیو اونیو کې غنی پاکستان ته داسې امتیازات ورکړي چې په مخکینۍ اداره کې چا تصور هم نشو کولای. حتی د پاکستان په غوښتنه یې د سخت دریځو په وړاندې عملیات ترسره کړي دي. د ورځپاڼې په وینا روان وضعیت هغه افغانان چې پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري ډېر حیران او اندېښمن کړي دي. له ځینو سره داسې پوښتنې راولاړې شوې چې ولسمشر له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره وروستۍ پیښې څنګه کولی شي له پامه وغورځوي. نیویارک ټایمز لیکي یو افغاني افغان چارواکي اوسنۍ وضعیت تصادفي تسلیمۍ ته ورته بللی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ښځو له حقونو څخه د دفاع لپاره د نارینه مسلمانانو د اعتراضونو مسئلې ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي څو افغان سړو څو ورځې وړاندې په کابل کې د چادریو په اغوستو سره د ښځو د حقونو مسئلې ته د خلکو پام راواړاوه. د سړو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې له لمانځلو مخکې په داسې حال کې چې چادرې یې اغوستې وې د کابل په واټونو کې مارچ وکړ. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي که څه هم په اوس وخت کې د دغو سړو دغه اقدام به ښایي زیات تغییر رانه وړي، خو دوی په دې کار سره له هغو ښځو سره چې غواړي له هغو جامو ځان خلاص کړي چې پر اسلامي اصولو برابرې دي پیوستون څرګند کړ. د ورځپاڼې په وینا یو افغان چې په دغه اعتراض کې ګډون کړی و چادرې یې حتی یو زندان ته ورته وبلله.
آزادی رادیویی مجله.
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کی سرمحقق استاد حبیب الله رفی د خپلو کیسو د نوی ټولګي شپاړسم روز په باره کې خبرې کوي.
کیسې لیکلو په اصول چې تلوسه پیدا شي او بیا اوجونه موجونه ولري او بل اخر نتیجې ته ورسیږي.
مرسل احمد زیرا ته وایي چې سفرونو یې پر شیرونو څه اغیز کړی دی.
تاثیرات وی د افغانستان او د اروپا په ماحول کې ما په خپل شیر کې مخ کړی دی.
د سینما د اوسنی حالت په باره کې د ښاغلي ممنون مقصودی خبرې او نور مطالب هم شته. په پیل کې یوسف خان زدران د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست سید مصدق خلیلی پیغلی مریم سنگدخت اتایی ته چې قرآن عظیم شانې خطاطي کړی دی ستاینلیک ورکړ. 13 کلنه مریم د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده. له نسخ نستعلیک او شکست خطونو سره بلدتیا لري. نوموړي قرآن عظیم شان په تیرو 3 کلونو کې په 592 مخونو کې په نسخ خط خطاطي کړی دی. په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په خاطر امنیتي تدابیر پراخ شوې دي. د بلخ ولایت د امنیت قماندان سمنوال عبدالرزاق قادری په وینا دوی د هود د میاشتې له 13 نیټې څخه دا تدابیر پراخ کړي دي. ټول میله ځایونه او شاوخوا سیمې تر څار لاندې دي. نوموړی د ګل سرخ د سګنۍ میلې له امنیته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي.
شپاړسم روز د استاد حبیب الله رفی د لنډو کیسو ټولګه ده چې په دې وروستو کې امیری خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د استاد شپاړس کیسې راغلې دي. استاد د کیسو د تاریخ په اړه وایي:
قصه خا اساسا د انسان د ژوند سره راغلې را روانه ده. فولکلوري کیسو بنیاد هغه وخت ښودل شوی دی چې انسانانو لیک او لوستو دا مسایل نه درلودل، لیکن خپل وختونه به په کیسو تیرول او فولکلوري کیسې به یې ویلې. په پښتو کې هم فولکلوري کیسې ډیرې زیاتې دي. دوه ډوله دي. یو هغه کیسې دي چې د نړیوال فولکلور برخه دي چې هغه د یوه هیواد نه بل هیواد ته لیږدېدلې. د انسانانو ارتباطات ډیر لرغوني وو. د یوه ځای نه په بل ځای ته تلل تجارت به سره کاوه راشي در شوي. د مغې وختونو نه کیسې هم د یوه ځای نه بل ځای ته تللې او پښتو ته دغه کیسې هم راغلې. او په عین حال کې د پښتنو په خپله ټولنه کې یو شمېر پېښې شوي چې هغو د کیسو بڼه غوره کړې یا کیسې وي هغه په خلکو په خلو کې پاتې شوي، لکه آدم خان و درخانې او پتی خان و رابیا او مومن خان و شیرینو. دغه خوږې کیسې دي چې په ولس کې پاتې دي. او له نیکه مرغه یو بل مزیت یې دا دی چې دا منظومه برخه هم لري، نارې هم پکې دي. او دا به چې په د ژمي خصوصا د ژمي په شپو کې به د هیواد په سیمو کې د سپینګیرو لخوا ماشومانو ته یا د زړو نیاګانو لخوا به ماشومانو ته ویل کېدي. په دې کې به هغه سندرې په ډېر ښکلي شکل پکې ویل کېدي. نو په دې اساس ډېرې مقبولې وي چې بیا د دې یوه برخه روښاد استاد محمد ګل نوري را ټوله کړي او د ملي هندارې په نامه چاپ شوي. د دې نه علاوه په 11 هجري پیړۍ کې د اخوند احمد په نامه یو کوال دی د پېښور په لنډۍ کې قبر دی. هغو د یوسف علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کیسې لیکلي دي. د اسماعیل علیه السلام قصه یې معقص خطي نسخه یې پیدا کړې وه او د یوسف علیه السلام د کیسې یوه مې د زوی قرباني په نامه چاپ کړي او بله د ورک زوی څنګه پیدا شو. د دې سړي ژبه داستاني ژبه ده او زما له نظر د پښتو داستاني ادبیاتو بنیاد همدغه کیسې دي چې اخوند احمد لیکلي دي. پاتې شو معاصره لنډه کیسه. معاصره لنډه کیسه تقریبا تر 100 کلو زیات عمر لري. چې لومړۍ کیسه یې ارواښاد راحت زاخیلي د شلیدلې پاڼه په نامه په 1908 کال کې لیکلي او بله یې د کونډ نجلۍ په نامه په 1912 کال کې لیکلي. او بیا د غونو وروسته په لاره او بره پښتونخوا کې ګڼې لنډې کیسې لیکل شوي. د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوي.
استاد مبارک دی وی دا مو د کومو کلونو کیسې دي؟ اوس مې لیکلې دي، تازه تازه که پخوانۍ دي.
د شپاړسم روس کیسې زما تقریبا د 50 کلونو په اوږدو کې هغه لیکل شوي کیسې دي چې زما لاسته راغلي. نورې ورکې شوي تقریبا زما د څېړنې او د ځیرنې کار او د لنډو کیسو د لیکلو کار په یو وخت کې پیل شوي دي. منتها هغو خواته مې زیاته توجه او په دې برخه کې مې ډېره توجه نه وه. کله کله مې کومه کیسه لیکلې او هغه مې چې اوس یې لاسته راغلي دي هغه مې پدی کتاب کی چاپ کړی او د دې شمیره شپارس لوی وړی کیسی دی
استاد پدی کې یو ډیر لاند کیسه هم ستدا معمولا د مو کیسی چې دی وګدی یعنی تقریبا درې مخه دوه مخه داس خو کی ځوانان نن سبا داس لاند کیسی هم لیکي دا لاند کیسی خو معمول وي
زاکیدل رم چې ډیر لاند کیسی هم شته تا زموږ په متلونو کې ځنی کیسی شته دی مثلا یو ډیالوګ دی چې ولکې دغه متل دی پلا دی چا مړکل سوارو مړکل کپلیو که سوارو مړکل کپلیو زماله خې وي دیو داستان دی لیکن په عین حال کې لاند کیسی هم شته مثلا مرحوم شیر زمان تایزی و قصه لیکلی ده دی تربگنی پا باراکی دی پختنی طولنی و بد ارخ ده پا پینجو کرخو کی لیکلی ده او یو بش پر قصه ده چه دو ورونه دی پا مزکه جنگ کیگی ده دوالو یو ورور وجل کیگی و بل ورور زندان تلزی و مزکه پاتی کی دره
استاد ده پا کم وکلونو کی لیکلی سیده هم ده قصه چه تاسو یاد
ده قصه تقریبا یو دشکال بکی چه لیکل شویده
یو بل شه چه استاد نقادان گوته ورتنیسی زموږ د کیسو د سوجی چې دی ډیر زیات تکرار شوی دی نو ستاسو کیسی استاد څنګه دی د خپلو کیسو پیسې کراته وایسته چې سوجی
ما د خپلو کیسو سوجی د خپل ټولنې اخیستی دی تقریبا اکثر رښتیا دی یعنی واقعیتونه دي چې ما راټول کړی او د کیسی رنگ می ورکړی دی دا کیسه چې تاسو یاد کړی چې ما یو کیسه ولیده چې ډیره لنډه ده هغه واقعا لنډه ده په څو کرښو کې دا شوی دا هم هغه د کونډې ژړا نومېږي تاسو پوهیږئ چې د کونډې سره په پښتني ټولنه کې ډېر زیات ظلم کیږي دا د هغې یوه وړکۍ نمونه ده چې ما لیکلې ده مثلا دا نیمه شپه وه ټول خلک په خواږه خوب ویدو او آرامه آرامي وه په ناڅاپي توګه د ژړا څو لوړو لوړو چیغو د شپې سکوت مات کړ او ورسره ورسره د ښیراوو غږونه اوریدل کیدل ولی ظالمه زما واړه واړه ماشومان به څه کوي زه دې ولې له خپل بالبچ څخه بیله کړم زما د کنتون لا څو ورځې نه دي تیرې او لا مې ګریوان په اوښکو لوم دی چې زه دې بیا خرڅه کړم خو له دې سره په ناڅاپي توګه لکه چای چې پر خوله څه وریښي وي یو په یو غږ غلی شو او په پای کې ایله بیله دومره واورېدل شول چې یو ځل خو مې دا ماشوم له غېږې څخه مه اخله چې زه تای ورکړم او مور یې کړم
استاد ځینې پیښې داسې دي چې د زموږ په وطن کې فرزن جنګونه دي او په جنګونو پورې مربوطې قصې دي اکثره وخت یې لوستونکی زړه نه ښه کوي چې ویلولي دردېږي ورسره څه فکر کوئ استاده چې که موږ وغواړو او په دغسې سوژو باندې کیسې ولیکو که ډېره خواري ورسره ونکړو شاید څوک یې ونه لولي
قصه خپله زما د نظر
دغه سوژې منظور مې استاده
زما خپل نظر دا دی چې قصه لکه څنګه چې د شعر په کورنۍ کې غزل ډیره نازک او خایسته او خوږه ژبه غواړي د نثر په کورنۍ کې لنډه کیسه هم دغه ژبه غواړي او دغه د کیسې لیکلو په اصولو چې تلوسه پیدا شي او بیا اوجونه موجونه ولري او بالاخره نتیجې ته ورسیږي دغه مسایل چې په کې وي زه فکر کوم چې کیسه په خپله سړی ورجلبوي
منظور مو استاد تخنیکي اړخ او خپله لیکې ده یعنی نثر ده
ژبه یې او هغه داستاني بهیر چې څنګه پورته کیسه څنګه خپل اوجونه پیدا که څنګه د سړي سره تلوسې پیدا که د یوې په ځای څو تلوسې وي پکې څو چې بالاخره کیسه انجام ته ورسیږي
په دې ټولګه کې مو ژباړې هم ویو دوه خو
او دوه ژباړې دي یوه د ماکسیم ګورکي یوه ډېره ښکلې کیسه ده او یوه هم د عربي نه ژباړه ده تقریبا دا قصې چې ګورې ټولې تراژیدي اړخ لري ترجمې هم تراژیدي اړخ لري او هغه اصلي قصې افغاني قصې یا زموږ د ټولنې کومې پیښې چې دي په هغو هم د تراژیدي رنګ خپور دی یعنې داسې خوښوونکې قصې پکې نشته
استاد ولی مو شپاړسم روس نوم ورکړی
د شپاړسم روس کیسه هم همداسې د ټولنې یوه کیسه ده د یوه هزاره ټکسیوان سبزلي هغه د ځان سره یو پروګرام جوړ کړی چې دایم دې زرغونې میدان ته راشي او هغه روسان چې په دې مغازو کې د ځان دپاره شیان اخ بیا دی هغه سره د روسي څو کلمې زده کړي په عسکري کې د هغوی په خوشحاله کېږي چې روسي ورسره وایي دی بیایي او مجلس مجلس کې د میکرویان د ساحې نه وباسي د قلي زمان خان دښتې ته او هلته یو یو د منځه وړي هر ځل شپاړسم ځل چې غواړي د یو روس وتښتوي هغه متوجه کیږي، غږ پرې کوي او د تلاس ور اچوي نیسي. بالاخره دی د امنیت کسانو ته سپاري او زنداني کیږي او بیا هلته اعدامیږي. شپاړسم روس دی وایي چې کاشکې چې د شپاړسم روس مې هم ځای ته رسولی وای، نور خو مې ورسول.
استاده که داسې یوه کیسه راته ولولی چې ډېره تراژیدي نه وي.
دا د کورونه په نامه دا د مهاجرت یو انځور دی. هغه یوه کلنه ماشومه ده. د دې کورنۍ دا 15 کاله کېږي چې له افغانستان نه کډه شوي او د کچهګړې په کمپ کې ژوند کوي. پلار یې سهار لمانځه مهال له کوره وځي، په نویو جوړېدونکو ماڼیو کې خټي کوي او د ماښام په ترغونو کې کور ته رارسېږي. تر اوسه په دې 15 کلونو کې داسې ورځ نه وه پېښه شوې چې د ګل کاکا د هغوی ښار ته بوځي، خو نن هغه سخته ناروغه وه. پلار مجبور شو چې نن کار ته ولاړ نه شي او په ځای هغوی د مهاجرو یو روغتون ته ورسوي. د سهار 8:30 بجې وې چې ریډي ګل ماندینۍ او هغوی درې واړه له خپل خیمهي کور نه راووتل او د تورخم پېښور لوی واټ ته یې ځانونه راورسول. دوی د لوی واټ په تمځای ولاړ وو. څو شېبې وروسته د جام سرویس راغی او دوی پکې کېناستل. هغوی که څه موټر له لیرې څخه لیدلی وو خو تر اوسه پکې سواره شوې نه وه. د موټر سوارلي ورته نوې پېښه وه. خپله سره تبه او دروند رنځ ترې هېر شو. د موټر څوکیو ته، کړکیو ته، څراغونو او راز راز ګلونو ته په تعجب سره کتل او هر څه یې په نظر کې نیوي او د نندارې وړ. د موټر په یون کې به یې کله چې د موټر له کړکۍ څخه په دوکانونو نظر پرېوت او لوړې لوړې ماڼۍ به یې ولیدې، په هر څه کې به یې سترګې خښې کړې، ځکه چې هر څه ورته نوي وو. په ننداره ننداره کې موټر ارباب روډ ته راورسېد. دوی درې واړه په تمځای کې ترې پلي شول، د افغاني میرمنو د روغتون په لور را روان شول. ریډي ګل د باندې کېناست او مور یې هغوی له ځانه سره روغتون ته ننه ایستله. مور او لور د روغتون په دالیزونو ورننوتلې، د انتظار خونې او بیا د ډاکټر خونې ته ورغلې. د هغوی لپاره دلته مر څه نوي وو. پاکې او سپینې خونې، لویې لویې کړکۍ او هندارې، برقونه او ګروپونه او نور هر هر څه. دې تماشې له هغوی نه خپله ناروغتیا هېره کړه، خو ډاکټر وکتله، دوا یې ورکړه او په روغتون کې 2-3 ساعته انتظار تر شېبې نه هم ژر پرې تېر شو. هغوی او مور یې د روغتون نه راووتلې. پلار ته یې چې د روغتون په اوره کې ناست و ورمنډې کړې، لاسونه یې تر غاړې ورتاو کړل او په یوه سا یې خپلې ماشومانه پوښتنې ترې پیل کړې. پلاره، دا موټر او دوکانونه چې تا راوښودل، دا ښایسته کور چې مور مې وروستلی وم، دا د چا دي؟ ریډي ګل چې د روغتون د دروازې اوږده انتظار د چورتونو په دنیا کې هر لور ته بېولی وو او د وطن د سرې ورځې او خپلې بدحالې ټولې صحنې یې په سترګو کې ګرځېدلې وې، په دې خبره باندې ټکان وخوړ او د چورتونو له دنیا نه راووت. بې اختیاره یې ورته وویل، لورې، دا هر څه یې د څښتنانو دي. هغوی دستي بیا وپوښتل، پلار جانه، نو زموږ ولې نشته؟ ریډي ګل یو سوړی سویلی وکړ او ورته ویې ویل، لور جانې، موږ هم درلودل. هغوی په بیره بیا ترې وپوښتل، پلار جانه، نو زموږ موټر، دوکانونه او کورونه څه شول؟ ریډي ګل ورته وویل، هغه روسانو رانه ونیول. هغوی، پلار جانه، روسان څوک دي؟ ریډي ګل، لورې، روسان کافران دي، د خدای دښمنان دي. هغوی، نو ولې یې بېرته نه ترې اخلي؟ ریډي ګل په ډاډمنه لهجه ورته وویل، ولې نه لورې، خود یې ترې اخلو. هغوی نورې خبرې هم کولې، خو ریډي ګل کاکا لاس ترې چاپېره کړ، د جام په موټر کې وختل او بیا درې واړه د کچهګړۍ د خیمو په لوري روان شو.
استاد د کیسې پر تخنیک او ژبې ټینګار وکړ. اوس به له مرسل احمدزی واورو چې سفرونو یې پر شعر څه اغېز کړی دی. دا غلې مرسل سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ځینې کره کتونکي د شعر او نثر یو مهم توپیر دا ګڼي چې شعر کلمات سپموي، یعنی په لږو لفظونو کې شعر ډېرې خبرې کوي. مرسل جان احمدزی، تاسو دغه اصل ته کتلي چې لنډکي شعرونه لیکي؟
همدغه اصل ته په کتو سره نن ورځ د خلکو بوختیاوي، د وخت سپما، دې ټولو ته په نظر سره ما د لنډکي شعرونو لیکلو ته مخه کړې ده. البته زه خپله چې کله شعر لولم، که د بل چا وي هم، که اوږد وي، هغه زه نسم لوستلی. په دې خاطر ډېر وخت ډیر ورته شیرونه دي چې هغه وخت نیسي یا وخت نی نن سبا خلک مصروف سوي دي. نو همدغه اثر ته په کتو سره لنډکي شعرونه ډیر مینوالم پیدا کړي دي او ډیره تشویق سوې میم د دوستانو د خوا څخه.
که په شعر کې له شاعره دا غوښتنه کېږي چې خبرې به نه اوږدوي، خو په ورته وخت کې دا قید هم ورته شته چې تر احساس په خبرې نه لنډوي. څرنګه کله چې شعر لیکي دغه احساس مو کړی چې خبرې مو شایي ټولو ته بشپړې نه وي رسولي؟
بالکل، د شاعر هنر په همدې کې دی چې په لنډو ټکو کې هغه احساس او کیف دواړه خپل ویونکي ته یا خپل مینوالو ته ورسوي. او د شاعر زه کمال په دې کې وینم چې هغه په لنډ وخت کې ممکن تاسو شاعران وي چې هغوی ونه سي کولی، نه خو زه چې تر کومه بریده ما لنډکي شعرونه لیکلي دي زه خپله له خپل شعر څخه راضي یم. او اکثریت دوستان، نږدې دوستان، لیکوالان چې شاعران دي، غټ غټ شاعران دي، هغوی زه هڅولی یم، البته راته یې ویلي دي چې په نسبتا نورو هغو کسانو ته چې هغوی وشت شعر لیکي ستا شعر لنډ پیغام رسوي، یا په بله معنا به ووایم چې دوی ډاډ راکړی دی چې ما خپل احساسات یا خپل پیغام لنډ رسولی دی لوستونکو ته. البته مبالغه نه کوم، دا چې د هغوی له خوا څخه ما ته ویل شوي دي هغه خبره ده.
څرنګه داسې کسان هم شته چې تاسو ته د ځینو شعرونو په برخه کې ویلي سي په دې کې مفهوم واضح نه دی رسیدلې، ځکه لنډکي شعرونه ممکن ډیر وخت له دغه مشکل سره مخامخ شي چې د شاعر خبري تر لوستونکو پورې بشپړې ونه رسي شي؟
کله کله ولی نه، او په ټوله کې نه یا ته وم دا شعرم ستا چې د مال فکره هغه به بشپړ وي، خو راته ویل سوي دي چې یا بل دوست نه دی ور باندې پیدلی یا لوستونکی نه دی ور باندې پیدلی. نو هغه ماته نیمګړی معلومیږي، نیمګړی پاته دی، او زه کوشش کوم پر هغو باندې دوباره کار وکړم.
مرسل جان، تاسو په بهرني سفر یاست، په اروپایي سفر، او تاسو په خپل شعرونو کې ښکاره خبرې کوي، دغه جرأت دغه بهرنیو سفرونو در کړی دی کوم د خپل آزاد فکر زیشنده ده؟
شعر د فکر او احساس دواړو زیشنده ده. د فکر کوم احساس او فکر ډیر رول پکې لري نسبتا دې ته چې زه په کوم ماحول یا څنګه شرایطو کې، خو البته یو 25% دا هم تاثیر لري پر دې زما د شعر یا زما د لیکنو لیکوالۍ په برخه کې. زما کورنۍ تشویق یا د دوی ډاډ راکول دا ټول چې سره راجمع سي، نو بیا یا هغه لیکنه یا هغه شعر چې شاعر لیکي یا ما لیکلی دی هغه ټول اړخونه پکې کې تاثیرات د ټولو اړخونو د ژوندانه پکې کې وي.
په اروپا کې مو نوي شعرونه لیکلي دي؟
بهلي، اروپا کې مې هم شعرونه لیکلي
دي. څنګه کوم شعر چې مو په افغانستان کې لیکه له دغه شعر سره چې اوس په اروپا کې لیکي یا بیا مو لیکلي دي څه توپیر لري؟
طبعا ډیر توپیر لري. هلته یو ډول کلتورو، اناناتو، حالاتو سره یو شاعر مخ وي، هلته یو ډول حالات وي، دلته بل رقم حالات دي. دلته خلک نسبتا ډیر په امنیت کې ژوند کوي، دلته نسبتا د افغانستان تر کلتور مختلف دی. نو هغه تاثیرات وي د افغانستان او د اروپا په ماحول کې ما په خپل شعر کې پیس کړی دی. یعنی زما یو شعر په دا اوس کې مې لیکلی دی، هغه ممکن که زه افغانستان کې وای ما داسې کوم شعر نه وای لیکلی.
کیدای شي چې داسې څو شعرونه د ازادي راډیو ادبي مجلې ته ولولې چې ستاسو په فکر د بهرنۍ ټولنې اغېز پرې جوت وي؟
یو دی چې د کیفیتریا مخته دوه مین د خوان پلاته کې خبر ندی چې شتون یې نورو ته څومره خوند ورکوي. اتن یې زما د ګردۍ لمنې په مدار زده کړ، ځکه اوس د اتنو مخکښ دی. د قدمونو موسیقي ته مې د ګردۍ کمیس لمن اتن کوي. زه لا هغسې د اوږدې سرایي غاړه یم، ته لا هغسې ما تر ستوني غیږې لکه د اوبو جنون انسان ډوبوي.
مرسل جان، په دغو لنډکیو شعرونو کې چې تاسو ولوستل، په دوو کې تاسو اتن یاد کړی وو، او که چیرته یو اوریدونکی یا یو څوک واوري نو داسې فکر به کوي چې دا په افغانستان کې یوه شاعره لیکي. څرنګه فکر نه کوي چې په دې شعر مو د اروپا د چاپېریال تاثیر نشته؟
او د اتن په شعر کې درست ده، خو
د کفتریا په شعر کې بیا داسې نه ده. کنه د کفتریا په شعر کې بیا اروپایي تاثیر څرګند دی.
دا شی دی اوس د غیږې په شعر کې، کنه وروستی شعر کې وایه، په دې کې هم چنان هغه تاثیر چې د افغانستان په ماحول کې دی هغه په دې شعر کې نه ښکاري. خو د اتن په شعر کې زه له وطنه لرې یم، ما ته هغه صحنې هغه اتنونه البته د وطن را یادېږي چې دغه حالت را باندې راولي، او ما بیا یې هغه ماحول ته چې هغه ځای زه تصویر اخلم او هغه په شعر کې ځای په ځای کوم.
یعنی تاسو په دې باور یاسئ چې شاعر یا شاعره له خپل اصله نشي بېلېدی چې هغه وطن دی؟
معلوم ده، معلوم ده. را خبره ما اکثریت شعرونو کې د وطن او پتیره بیا د شوزینه او د ژوند حالت ډیر تسوي دي.
مرسل احمد سي مننه چې د ازادي رادیو په ادبي مجلې پروګرام کې مو خبر را سره وکړي.
هیله کوم له تاسو څخه هم مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
پر افغان فلم جوړونکو دا نیوه کیږي چې فلمونه یې لا هم کافي دي، سناریو یې کمزوري او د ټولنې د روح استازولي نشي کولای. زموږ همکار نورګل شفق د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي له استاد او تکړه ممثل ښاغلي ممنون مقصودی سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مخصوصی صاحب اول خو سلام درته کوم. اوسنۍ د سینما کوم وضعیت چې د افغانستان کې، یعنی تاسو ډیره موده په دې برخه کې کار کړی دی، څنګه یارزوي؟
ډیر مننه شفق صاحب. من اکثرا پر اچو پر جنگ او ناخوالو باندې، که انده اوس جنگ آرام شي هم من خفلم یا خسینما نشو لرلی، پڅه په دې خاطر چې من لازم سواد او پوهه د سینما لرم. دا نه یوازې ځان ته وایم، بلکې ډیرو هغو کسانو ته چې نن سبا یې د فلم انډستري په نامه مجوز اخیستی او دوی لګیا دي فلمونه جوړوي. دغه فلمونه متاسفانه زما د ټولنې د کلتور د مذهب د تاریخ او د جاري دود دستور هنداره نه ده. او کوم فلمونه چې جوړ شوي دي، البته اکثریت یې مطلق یې متاسفانه د بازار دپاره، د شهرت دپاره، د پیسو دپاره، او فقط په دې خاطر چې نوم وګټم دې دپاره جوړ شوي دي. اندا اوس هم ډیر ښه وخت دی چې خپلو علاقمندانو ته یا کسان چې غواړي د هنرونو د پوهنځي د ادرس نه سینماګر شي، نو دوی دې نه یوازې په دې لاره کې مسلکي زده کړې وکړي، بلکې شخصي مطالعې دې ډیری کې، خصوصا د افغانستان د نننی حالت د جرړو په رابطه کې، که چیرته یو روان شناسانه برخورد اونه کې، زه فکر کوم چې هیڅکله به د دوی انځور د افغاني کلتور درست انځور نه وي.
مقصودی صاحب، که سړی فکر وکړي ښه ملتونه یا ښه هیوادونه غدي چې پرمختګ وکړي فرهنګ او په نورو برخو کې، فکر نه کوي چې د افغانستان سینما چې څو کاله پخوا و بیخي شاته تکړې مخې خوېڅ نه تللې؟
متاسفانه یو وجه دا ده چې واقعا جنگ او د ډیرو خو هنرمندانو یا وتل د هیواد نه یا یې عمر تیر شوی یا دا اوس ورته چانس نشته. دا بهترینه وجه کیدای شي چې ولې زمونږ هنري یا سینمایي سواد سقوط وکړه. بله دا ده که چیرته موږ لږه توجه وکړو په دغه څو وروستیو کلو کې د دیموکراسۍ په نوم یا د ازادي بیان په نوم ځینو ته دا حق ورکړل شو چې ته کولی شې تلویزیون جوړ کړې، ته کولی شې سینما دپاره فلمونه جوړ کړې، ته کولی شې راډیو جوړه کړې، ته کولی شې اخبار جوړ کړې. متاسفانه چې دغه کار زمونږ په ټولنه کې ډېر وخت و. که چیرته زمونږ د ټولنې سواد په یو سطحه کې وی یا زمونږ تجربې دې حد کې وی چې اوس نو لازمه ده چې دیموکراسي زمونږ په کلتور کې یا زمونږ په مطبوعاتو کې واقعا جاري شي، دا یو کار و. ولې متاسفانه چې دغه ازادي سبب شوه چې زمونږ هر یو جګیږي بل ملیت ته په خپل فلم کې اهانت کوي، مذهب ته اهانت کوي، تاریخ ته چې ګورو دومره پوهه کمه ده چې اصلا د دیرشو تیرو کلونو په رابطه کې د آګاهي نه لري. په دې نسبت دغه ازادي زما سینما ته ډېره مضر تمام شوه. جنګ او زما مسلکي کسان چې کوم وو او چې د وطن نه وتلي دي سپین ګیري شوي دي دا یې بله وجه ده.
نو مقصودي صاحب، اوس هم په افغانستان کې د نوو کدرونو کمی دی، د ښو لیکوالانو ډایرکټرانو یا د فلم جوړونکو کمی دی که نور ځینې مسایل شته؟
ډېرې ښو خبرو ته دې توجه وکړه. تاسو ته بهتره معلومه ده که چیرته همدا اوس شروع وکړو ښه فلم ته، نو څلورو مهمو عناصر ته اشاره کوم. اول دا دی چې ښه کیسه او سناریو د بهترین فلم اساس او بنیاد دی. لکه یو عمارت ته چې ګوري ځمکه څنګه ده، څنګه سیخان وکاروم او څنګه انجینري فهم وکاروم تر څو دغه درون پیټی په دغه تهداب باندې پریوزي او کلونه کلونه دوام وکړي او خطر ونه لري، نو بناءً سناریو اساس د کار دی. دوهم ډایرکټ دی. که ډایرکټر نه یوازې خپل نو ټولنو وپیژني بلکې د ډایرکټ په رابطه کې آګاهي ولري چې خپل ممثلین درست ډایرکټ کړي او دغه سناریو ښه ډایرکټ کړي، فکر کوم چې دوهم مهم عنصر دی. دریم لوبغاړی. لوبغاړی هم داسې نه چې د بازار د سر نه یې راواخلو، راځي چې ښه څیره ده نو هر څه چې پیویلې ویایو. نن سبا یو ډیر غلط موډل ته جوړ شوی دی، ځکه ډایرکټر په خپله په دې برخه کې آګاهي اندک ده، نو نشي کولی چې دېنه خبرې راوباسي او چت معلومي چې در بازار سړی دی. نو اکټور یا لوبغاړی دریم عنصر ده چې باید د ډایرکټر خبرې شعوري واوري، ویمني، استدلال وکړي، مخالفت وکړي او بالاخره په موافقه ورسي. څلورم عنصر هغه داری چې کله سناریو ولیکل شوه، ډایرکټ شو او لوبغاړی نقش لوباو، بیا ایډټ یا تدوین چې ورته دا نو دومره مهمه ده چې هر صحنه ته بار بار اخیستې ده، نو د دې ښه انتخاب دپاره که ایډیټور تا سره، ډایرکټر سره او لیکوال سره موافق نه وي، فکر کوم چې بیا په بله لاره ځي. نو په دې نسبت که چیرته همدا اوس شروع کوو دغه څلورو عناصرو ته که توجه ونه کړو، زه فکر کوم چې ښه فلم نشي تولیدولی.
همدغو څلورو عناصرو یادونه چې تاسې وکړه، په دې تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې چې په افغانستان کې د فلم په نوم کوم څه جوړ شوي دي، فکر کوئ چې په دې معیارونو به برابر وي؟
بالکل شته. زه به ډېر ګناهګار شم که چیرته په ټولو باندې دا حکم کوم چې نه. مثلا د عتیق رحیمی فلم ده، تاسو د سنگ صبور په نامه یو فلم ګورئ، نو په دې نسبت ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې اندک دي. د دغسې یو هیواد دپاره چې همیشه آرزو لري چې ښه فلم وګوري، دا ورته ډېر اندک دي. او نن سبا زمونږ خلک واقعا فلم سره ډېره علاقه لري. نن سبا زمونږ تلویزیونونو یا ترکیې یا هندي یا امریکایي فلمونو ته بنا کړې ده او نشرې یې، خلک حق لري چې وګوري ځکه خوښېږي. ولې زه یې هغه څه نشم جوړولی، هغه نور کسان چې غواړي مخصوصا چې په دې لاره کې ډېر ډېر تر ما هم بدتر بې سواده دي، که هغوی فلم جوړوي نو استن زه فکر کوم چې لږ شانتې د خپل ګریوان ته سرکته کړي چې دغه وطن په دغه زمانه کې یا زما ماشومان په دغه زمانه کې څه شته ضرورت لري.
یعنی فکر کوئ ځینې سریالونه دي چې خشونت نه ډک دي، ماشومانو ته ډېر بد پیغام کېدای شي پکې وي، اوس ماشومان مونږ ګورو توفنګچې خوښوي، ځینې سریالونه دي چې هغوی کې وژل دي، دغه مقصد دی؟
بالکل، دا یو برخه ده. تاسو وګورئ په دغه سریالونو کې چې نن سبا نشریږي، مثلا یو پیغله ده په خپل کور کې د پلار او مور بې اجازه د زړه تړلی یو چا سره، درسته ده، دا خو خدای هر چا ته زړه ورکړه، خو زما په ټولنه کې د دغسې تصاویرو ښکاره کول ډېر موجه نه دي. بیا دغه جلی پسل لن وخنا مور کېدو ته تمایل لري. دا پلار مور سره مشوره کی چې څنګه وکم؟ هغه مور ته مشوره ورکړي چې زوی په دې خاطر چې دا دی واغه دی او هغه ماشوم خو حق لري چې باید ژوند وکړي او دا انساني نه ده چې دا موږ ضایع کړو، نو بنا لاړ به شو او دا به دنیا ته عرضه کړو او نورې لورې راشو، نو غېږ ته مې بس تشویش مه کوه.
یعنی بې نکاح هغه ماشوم پیدا
کړي؟ بې نکاح دا زما ټولنې دپاره ډېره مضر ده. زه پوهېږم چې دا یو انځور دی د بهرني هیواد چې هلته دغه پېښې کېږي، باید زه پې پوه شم، خو زما پېغلو ته، زما کورنۍ ته، زما لور ستا لور ته دا واقعا مضر ده. یا فرض کوم یوه مېرمن ده، څو واره کله دې ته ودېږي، کله هغه ته ودېږي، کله دې ته ودېږي، کله هغه ته ودېږي. ولې ولې په خپله مې یا زما وزیر یا زما د ټلویزیونونو د افغان فلم مشر ما دپاره سوژه نه راکوي؟ یا ولې ما دپاره موقع نه مساعدېږي چې زه سوژه ورکړم چې وروره د ټولنې دپاره د چې کوم شیان د سوژې په عنوان ټاکي؟ لږ شان دې فکر وکړه چې دا د انتقام وخت دی او د آشتی، دا د جنگ وخت دی او که د اوربان، دا د سول او د اخلاق مرحله ده او که مونږه لا هم هغه مسائل خپارو کو چې واقعا زپلی دو شرمه.
مننه مقصدی سب، ما چې دغه موضوع په فیسبوک کې ملګرو سره شیر کړه، زیاتره کمنټونه داسې راغلي دي چې د کونډې زوی غوندې فلم به مونږ بیا په ډیرو کلونو کې پیدا نکو. څه فکر کوي چې ولې د کونډې زوی تر اوسه د خلکو په زړونو کې دومره ځای لري؟ ولې
کاش کې دا سوال د ډایرکټر سب نه کړه، د خاغلی نظری سب نه، ځکه زه خو د هغې فلم یو ورکوټی اکټور وم او زه د واحد نظری غوندې یو لوی ډایرکټر چې واقعا اکاډمیک زده کړې لري د ده د لاس لاندې مې هم زده کړې کړي دي او هم ډایرکټ شوی یم. د یو لوی عامل در چې زمنګ د سریال درې مهم لیکوالان چې ټولنه واقعا پیژنده، په خپل واحد نظری، کاتب پاتون او خدای بخلای منان ملګری چې په ټولنه کې یو ننوتی انسان و، خدای دې وبخي، د داسې ډیالوګونو راته لیکلي دي چې واقعا په بل هیڅ اثر کې نه وینم. هغه اصطلاحات دا په کوم ځای کې څنګه وکارول شي چې نن سبا متاسفانه چې سناریوګانې ډېرې خیشته ولې ډیالوګونه درست نه دي. خلک نه پېژي یو ژرنده ګړی چې یوې یتیمې ښځې سره چې هغه راغلې ده ژرندې ته او دا سوال غواړي. د دغه ادبیات لیکل واقعا دغه انسان کار د چاغ په ټولنه کې ننوتی، لکه شکسپیر، لکه منان ملګری. نو په دې نسبت د خو سناریستانی موجودیت او ما سره چې په څنګ کې کوم ښه اکټورانو هیڅ کله نشم هیرولی چې استادانو سره مې کار کړی. زموږ د فاکولتی رئیس ډاکټر سیف فرحان چې د تیاتر یو ډاکټر دی، دې سره مې کار کړی. قادر فاروق سره، مثلا بایقرا سره، مثلا عیسی جانان سره، مثلا خوستی سره، مثلا پلساو نور خو اکټوران سره مې کار کړی چې خوشبختانه بیا هم یان د دوی مدیر یا چا چې منیج کاو یا ډایرکټ کاو ښاغلی واحد نظری، د ده د خو افکارو نتیجه وه چې بالاخره دې فلم ښه نوم ګټلی. ما نوم نه دی ګټلی خو فلم ښه نوم ګټلی.
خیر، تاسې خو هغه د چا خبره خاکساري کوئ خپله. مقصودی صاحب، که اوسنۍ ځینو ډایرکټرانو نه پوښتنه کیږي نو وایي چې والا ښه ممثلین نشته په ځوان کدرونو کې، یا فرزن ښځینه لوبغاړي مونږ داسې ښې نه لرو چې هغوی مونږ سره په کار کولو راضي شي، دغه بهانه یې تر کومه حده تاسې په ځای بولئ؟
بله، واقعا ښه اکټور ته مونږ ورپسې ګرځو. امید لرم چې د دغه بهانې د رفع دپاره که کوم ډایرکټر غواړي چې اکټور ولري، نو د هنرونو د پوهنځي دروازې فکر کوم چې خلاصې دي، چې راځئ مخکې تر دې چې د ځینه چایس یا انتخاب وکړئ د ښو محصلینو تدریس، یا یوه اکاډمي خلاصه کوي، یا فرض کوم یو ټیوشن سنټر جوړ کړئ. هلته تاسو طرحې ورکئ او کوم استادان چې تاسو ټاکئ چې څنګه کولی شو په لنډ وخت کې ښه محصلین وروزو، څنګه دوی بهر ته ولیږو، څنګه په فستیوالونو کې شامل کو، او څنګه یو آرشیف ورته جوړ کو، څومره کتابونه ورته ترجمه کو. نو که چیرته دا کار وشي او شیوه د تدریس ښکلي، زه فکر کوم چې ښه محصلین پیدا کیږي. هر یو ځوان غواړي چې شهرت پیدا کړي، څوک موږ مجبورو نه چې راشه سینما ته، خپله راځي، هلته پیسې ورکوي، هلته خپل موټر، هلته خو زحمه نه اخلي. نو بناً د ده استعداد او سیقل کولو ته، پالایش ته او ودې ته ضرورت لري. په خپله په ډېر افتخار لګیا یم انده زده کړه ورکو، باید اول زده کړه ورکو، یا اول زده کړه وکړو، دا یې بهترین وریانت دی. او امید لرم چې د ښو ممثلینو سند باید دای چې زه فارغ شوی یم د هنرونو پوهنځي.
مقصودی صاحب، تاسې یادونه مو کړه تاسې د ښکلو هنرونو پوهنځي ښوونځي کې درس هم ورکوي. څنګه دی د غځوانان چې ګوره یلته کاغنجونی دی کالکان راتلونکي څنګه بولې د تمثيل او خصوصا سینما په برخه کې؟
لنډې درته هم ډیر امیدوار یم، خو ډیر کار ته ضرورت لري. خوشبختانه په دې وروستیو کلونو کې زمنګ د پوهنځي عمارت نوی شوی، هر صنف پروجکټور لري، کمره لري، او حتی وسایل او کمپیوټرونه لري. پاتې کېږي علاقمندان د سینما د هنر او استادان د سینما د هنر، چې په دې برخه کې واقعا زه نیاز ګورم ماسترانو ته او د ماسترۍ نه اوچت د دکتورا په حد کې استادانو ته، چې خوشبختانه په دې برخه کې ډېر استادان زموږ لاړه بهر ته او راځي نن سبا له خیر سره، چې دا به هم زموږ امیدواري لا ښکلې کړي. پاتې کېږي د علاقمندانو، جدا جنکۍ او هلکان دومره ډېر دي چې کله کله حیرانېږم زه د کارخانه کې څنګه وګورم. کله کله ګورم ټایم ډېر کم دی، درې ساعته دغسې یو مضمون دپاره چې هغه بازیګري یا اکټنګ دی د دې لپاره کمه ده. زه امید لرم چې زموږ کتابخانه ښکلې شي، زموږ مواد د فلم برداري ښکلې شي، او په عین زمان کې هغه کمپیوټرونه چې ډېر ارزانه دي، خو ما دپاره ګران دي، تا دپاره ګران دي، ولې د پوهنتون او د تحصیلاتو د وزارت دپاره ډېر ارزان دي. چې دا واخیستل شي فکر کوم چې نن سبا په عادي کمرې باندې فلم برداری کېږي، په موبایل باندې فلم برداری کېږي، خو خبره دا ده چې د موبایل او د ښو کمرو مخې ته څوک ښه اکټ وکړي، نو خبره دا ده چې دلته کومې زده کړې کېږي. ډېر زه امیدوار کړی، واقعا خوشحاله یم.
خوشحاله اوسې. مقصودی صاحب، په افغانستان کې اطلاعات او فرهنګ وزارت یا د افغان فلم اداره چې ده، دوی یعنی په دې برخه کې خاص مسؤلیت لري، د دوی توجه څنګه بولې تر اوسه؟ یعنی څومره چې په کار و غومره ګټه رسولې د سینما ته؟
متاسفانه کېدای شي ځینې ته او چې هغور سره یا خپل حق زحمت نیمه کړې ده یا یې دا پروژه ورته اخیستله. پروژه ای فلمونه جوړ شوی دی، مثلا یو ډونر وایي چې ما ته د مخدره مواد په رابطه کې یو فلم جوړ کړه، دا چې دا پیسې راځي یو ځینې میږي مجوز ورته ورکول کېږي، زه فلم جوړی په هغه کې زما ستا د هیواد دود دستور کلتور مذهب دین اخلاق اصلا مطرح نه دی، مستقیمان زما د ټولنې په نسبت وزارت د کلتور مسؤول دی. د وزارت کلتور مسؤلیت نور چیرې؟ خو همدغه تلویزیون نه دي، راډیوګانې دي، اخبار او جرایید دي، تیاتر دی او تلویزیون دی، د دې سبب څه کار لري؟ نو چې کله د ده په هیواد کې د ده په پلازمینه کې دغه کوم دیرش یا پنځه دیرش تلویزیونونه چې دي د ده حد اعظم فلمونه بهرني، دا د شرم نه. او په دې فلمونو کې چې کومه محتوا نشریږي مخصوصا په اخلاقي لحاظ او په دینی لحاظ او په ژبني لحاظ، ایا د تشرم نه دی چې د ده زلمیان یا د ده د کورنۍ غړي متاسفانه په اخلاقي انحراف گرفتاریږي؟ نو زه فکر کوم کابل تیاتر، افغان فلم او ملي راډیو تلویزیون دومره مستقیم مکلفیت لري په دې برخه کې لکه خپله وزیر.
او وروستۍ پوښتنه مې دا ده، مقصودی صاحب، د کونډې زوی فلم وای بیرته ځینې پاتې برخې به تکمیلیږي؟
بله، امید خدا ده چې د کونډې زوی دوهم سیزن چې هغه به شل برخې او هره برخه به پنځه څلوېښت دقیقې، د دې لپاره کار شروع شوی دی. یو څه هغه دوستان چې د لیکوالانو په اړه پخواو یا اوس دي، دوی سره هر هفته راټولیږي او د ده د سنابسس یا د ستوري لاین په رابطه کې ډېرې ښې کیسې طرحه شوي دي چې دا نو نیاز لري چې دا سناریو شي. چې کله سناریو شي او منطق د دراماتیک د شادګل چې څنګه بیا پس د شلو کلو راڅرګندېږي دی منده که درست آروشی، زه فکر کوم چه دیر خکلی اثر بایی که چه تا فنی برخورد دی کار سروشی انشالله تعالی چه دا براوزی. خب بیا هم در توایم چه لکشند دی پروڈکشن مشکل لرو، که چه تا کلتور وزارت منگ سرده کومکو که دا به دیر خیلی، او که چه تا منگ یو آزاد کمپنی تا داور کو، نو منگ مجبورو چه دا آزاد کمپنی خواهی شده اومن.
دیر منان مقصودی صاحب، او گدو مر در تغوار ما خوشحال هستن.
دیر منان
تنز دا انتقادی ادب یو څنګه ده چې اکثره پر ناخوالو د اعتراض په مقصد لیکل کیږي. ځوان شاعر غلام طاهر افغان طنزیه شعرونه لیکي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غلام طاهر افغان د پکتیا ولایت یو له طنزیه شاعرانو څخه دی. د ده شعر ډېر مینوال لري. دی راسره نن میلمه دی او ځانګړې مرکه لرو، د ده سره به خبرې کوو. طاهر صاحب، مایک دې په اختیار کې ده، که اورېدونکو ته څه لري؟
مننه، خوشحاله سي، خیر سي، ټولو اورېدونکو ته دعا سلام وایم.
طاهر صاحب، دا راته ووایي سي شاعری مڅنګ پیل کړه پیل د شاعری مراته
خپل می شیرونو سره ډیر خو خوما شیرونو بخوند راکو بل اخر دا سول چې خپل می شاعری شروع کړه گزاره حالو ته دومره تکړه نه وم کنه شعر می لیکل دومره خاص په پېدل منه خو د وخت په تیرېدو سره بیا په شعر پوه شوم چې څنګه لیکلای کیږي څومره خپل باید شعر ته ورکړل شي
یعنی کوم شعر ته شعر ویلای
هغه شعر ته شعر ویلای شو چې یو تصویر ولري هغه د ټولنه کوم حقیقت چې وي هغه پکې رانغښتی وي
داسې خو نه یسه وي ته خو خطات یې چې په موټرو د کوم بیتونه میتونه لیکل او دغه شاعر کړی
بالکل خاطر اپریدي شاعري مې ډېره خوښېدله خلک به راتلل په د موټرو به مې لیکل بیا به ما ته هم ډېر خوند راکوو د هغې شاعري نه را په دې خوا بس خپل هم شعر شولم
مخکې له دې چې نورو خبرو ته لاړ سو یو څو شعرونه به دې واورو څو پرې اورېدونکي هم وپوهېږي څه رقم شاعري کوي تلوسه به وي
مننه په ما ګران دی دا مې ډېر دی غیرتي زوی ځکه تل یې ښکلومه په تندي زوی حجینه مې درته ویلې چې پرې پام کړه اخر شولو درنه ګوره هوایي زوی څه غریب خو نه دی هېڅ کمایه نشته خود به غوړې څڼې ګرځي دیوالي زوی په هر ځای کې راته مخته مخته کېږي ای رقیبه له ځان جوړ کړه د سړي زوی غږ دا ډور باندې کړای شي په هر وخت کې خپل لور خدا طاهر له پردي زوی
مننه که یو بل طنزیه شعر دې راته دا خو سنجیده غوندي و
طنزیه به درته ووایم د غره لمن د غره سیلۍ غواړي د غره لمن د غره سیلۍ غواړي زړه مې په دښته کې کېږدی غواړي چې یوه واده بله واده را کوي زه پرې پوهېږم چې لنګۍ غواړي زما جانانې بېګناه بندي ده څارنوال دوه لکه روپۍ غواړي جانان مې ډېر په دې خوراک مین دی تل غټې وریځې غواړي مۍ غواړي وایي د کلي جنۍ نه غواړمه زوی مې طاهره مکتبۍ غواړي
مننه طاهر افغان صاحب خلک وایي چې شاعر هر شاعر مین وي
بالکل زه خپله د خاطر په شاعري مین وم نور داسې کومه خبره نه به خاطر شاعري به خوند راکولو نو هغه وجه وه چې شعر ته مې نه هغه وجه وه چې شعر ته مې ورودانګله او شعر کې
څومره شعرونه لیکلي
یاره ډېر دي دوه نیم سوه درې سوه پورې به مې لیکلي وي غزلې دي اکثریت څه په غزل کې کار کوم نظم او دا شیانو کې دومره کار نه کوم
ستا طنزیه شاعري کومه ټولګه هم چاپ شوې ده
بالکل خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه دا نوم ده چاپ شوې ده اوس تواري بیا چاپېږي
دا نوم دې ولې ورته انتخاب کړی
دغه نوم سره مې مینه وه سې یو غزل وزما سې لس ودونه کوې ګرم نه یې جانانه خوشحال خان خټک نه کم نه یې جانانه به دغه یو نوم خوند راکړه بس دا مې ورته انتخاب کړه
که بل یو غزل لري یا طنزیه شعر ولري
بلې نو ښه سړی شي په شیخانو کې حساب شي ښکلې یاره په سخیانو کې حساب شي ګیره برید ښه په اصولو باندې پرېږده هسې نه چې په هندوانو کې حساب شي ښکلې غېږه راکوه د اختر ورځ دی په حاجیانو په غازیانو کې حساب شي درته تل دغه دعا کوم طاهره په ټولي د ملایانو کې حساب شي څلوریزه یوه کیته ده چې خدای مې دې په خپل وطن سبب وکړي خوند نه راکوي یوه زره خارج ښکلی ټلیفون دې همیشه بند وي زنګ چې وهم وایو ساحه خارج ته د رقیب غورو نه نه یې خبر هغه انسان د خوله کې اور خو نه وړي ظالمه ټنډه دې تروه مه نیسه میلمه د خدای دوست ته څه کور خو نه وړي
مننه طاهر صاحب که بیا هم یوه پوښتنه وکړو سې اوس د شاعري د تیر په پرتله ډېر هغه سوې ده سنجیده سوې ده د طنز شاعري نه بلې خواته راغلی تاثیر یې څه بولئ
وجه دا ده چې زه اکثریت په شعر کې اوس لږ پیغام ته متوجه کېږم هر غزل چې لیکم باید یو څه پیغام ډېر ولري مخکې به مې صرف هغه شیانو ته نظر کې نیولو چې دومره پیغام به یې نه لرو خو ولې خندونکي به و
مثلا که خندونکي و باید در یادېږي هغه غزل
لکه مثال سکل پکتیا کې دومره یخو آشنا طاهر څلور خروار لرګي وسېدل دغسې شیان کنه نو اوس هغه پیغام ته ډېر فکر کوم باید په غزل کې ډېر پیغام موجود وي په شعر
یعنی ستا له شاعرۍ ته وایې چې خلک ډېر ګټه پورته کړي
بالکل هغه شیان زه راخلم چې کوم مشکل په ټولنه کې وي هغه هم طنز وي هم یو څه پیغام وي پکې
مثال کې یو بیت راته وای.
مثال به یو بیت درته وایم چې مخکې مې غزل وی چې غږ دا ډور باندې کلاس شي په هر وخت کې خپل نور خد طاهر ل پردي زوی. دا کې یو څه پیغام هم دی او د سم تلم تیر شوی دا نو یو څه ستم پکې هم تنز ده،
یعنی عام خلکو ته یو خبر رسیږي.
یو خبر رسیږي بالکل، چې نه پردي زوی نه خپل نور خد.
ورستای غزل راته وای، تنزیه غزل راته وای.
د دوی واړو ل زړګي سره لګيږي، تبلیغي ل تبلیغي سره لګیږي. بدرنګ خدای چې نشا په سروان وي خپل خپلو کې بيخي سره لګیږي. خه کتر در سره خون کوي جانانه غټ صادر خل کوچی سره لګیږي. او شعر مې داسې مینه ورکړه لزړګي ته اوس مې خپل او لپردي سره لګیږي. کنې دومره خپل هم نه طاهره ما داستانه شاعري سره لګیږي.
مننه طاهر صاحب،
خوشاله سم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو